په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوی د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. نن د پنځشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا لسمه د می میاشتې 13مه. د خبرونه تر پایل مخکې د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي رینا امیری سره په دوحه کې د روانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولۍ نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېمه غونډه، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په خپل اغلی امیری چې اکثره وخت په خپل ایکس پاڼه کې د دغو کتنو خبرونه خپروي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز ادعا کوي د ترهګری هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانېږي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو له دفتره نن پنځشنبه په یوه خبر سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه پر اولپنډي کې د پوز د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګنا ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو تمه لري طالبان د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنځشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې وویل. موږ دا مسأله له هیڅ شي سره نه تړو. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ له مصر سره پر پوله د غزې د یوه ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې تړانګې د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن ویلي چې تیره شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدان وو.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
روسیه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. دا مسله دلته د آزادی پڅپوکي پروګرام کې لمیلمنو سره چېړم احمد شبریم هر کله مخاوه. د ماسکو لوري په کابل کې د واکمنو طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سوال وروسته تر دې مطرح شو چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیشن به د می پاته وشتمه د ازبکستان د سفر پر مهال وویل چې د طالبانو په مشي له حکومت سره د اړیکو جوړېدل یو اړتیا ده.
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکار دي، هر څوک پرې پوهېږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد یې په واک کې دی، د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
تر دې څرګندونو دوې ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبر ورکړی و چې د روسیې عدلیې وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر پوتین ته راپور ورکړی چې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو نومونه حذف کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې اصلي قدرت دی او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو احتمالي ایستل د درک وړ واقعیت دی. روسیې له څه باندې شل کلونو راهیسې، یعنی له 2003 کال را په دې خوا، طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربي د سیشن بی پورس د می پاتې وشتمه وویل چې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو د نومونو د ایستلو او د دغې ډلې د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه د ماسکو هڅه کېدی چې نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. شغلی کربي زیاته کړه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د چهارشنبه پورس په یوه اعلامیه کې د روسي چارواکو تازه څرګندونې وستایلې او ویې ویل چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د دواړو ولسونو د ګټو د خوندیتوب په هدف د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په تړاو جدي سیاسي عزم لري. د افغانستان په برخه کې د روسي سیاست په تیرو نشتې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي باثبات نه ښکاري. روسیې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت یې په کابل کې بند نه کړ. داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي میدان ورته خالي شوی. خو د 2022 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته دوه زړې شوه او د ګډو ګټو د هیوادو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. تازه د روسیې د ولسمشر او بهرنیو چارو د وزیر تر څرګندونو وروسته د مې په 13مه د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر آندری رودینکو څخه چې کله په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پوښتنه وشوه چې د طالبانو حکومت ته له شرط پرته په رسمیت وپیژني، هغه وویل چې زموږ پخوانی شرط دا دی چې ټول شبل حکومت په افغانستان کې جوړ شي. را بشم د بحث میلمنو ته. تر دې دمه د پانتون استاد او د چارو کتونکو اساق اتمر په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی، څه فکر کوئ چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
مانه نشه صاحب، تاسو محترم اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. دا نو اوس ډیر وختي دی چې سړی دا قضاوت وکړي چې روسیا به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني او که نه. لیکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوم چې دي، یا روسیا دی یا چین دی یا مثلا ایران دی یا نور هیوادونه داسې دي د منځنۍ آسیا، دوی مجبور دي چې طالبان سره نږدې روابط ولري. ځکه دوی اول خو دا فکر کوي که څومره دوی لرې کېږي نو طالبان احتمالا چې غرب خوا ته نږدې کېږي او امریکا ته نږدې کېږي، امریکایانو هم د دغه فرصت نه دوی استفاده کوي چې دوی د خپل ګاونډي هیوادونو ته ډېر نږدې نه شي. نو ځکه روسیا او چین او ایران دوی غواړي چې طالبان سره همیشه ښه روابط ولري، مثبت تعامل ولري دوی سره او یو راشه درشه کي. لیکن د پوتین خبره خو تاسې واورېده چې طالبان هم یو واقعیت دی، اوس یو حاکمیت دی په افغانستان کې. او بله خبره دا ده چې مشکلات شته په افغانستان کې، د همشمول حکومت غوښتنه وکړه، نور دغسې د بشري حقوقو مسایل دی، د ښځو د کار او د تعلیم مسله ده چې دا د افغانستان هم ګاونډي هیوادونو ته هم نړیوالو ته هم خپل افغانانو ته دغه موارد ډېر مهم دي.
اتمر صاحب وبخښئ، که څه هم تاسو دا خبره کوله چې لا هم وار له مخه دی، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې روسان غواړي له دغې خلانه استفاده وکړي چې د ناټو او امریکا قواوې په افغانستان کې نشته او دلته د پښې ځای پیدا کړي او له افغانستان سره روابط پیاوړي کړي. لیکن په ورته وخت کې د روسانو لپاره دا ګران نه ده چې دلته د حکومت نورو هیوادونو پر رسمیت پیژندلې نه وي او دوی ورسره روابط ډېر نشتي کړي.
بلکل هم دغه څه نو ځکه زه په دې باور یم چې تر څو پورې چې یو عمومي تفاهم رامنځته نه شي، یا حداقل د سیمې هیوادونه یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه یا بل عربي طالبانو ته نږدې هیوادونه دوی لومړی طالبان پر رسمیت وپیژني، بیا دا امکان پیدا کېږي چې روسیا وپیژني. اما روسیا به هېڅکله اولنی هېواد نه وي، ځکه روسیا نور نړۍ سره تعهدات لري، هغوی سره تعامل لري، هغوی سره رسمي اړیکې لري ډیپلوماتیک. بیا روسیا په خپل سر او په یوازې توګه دا کار نشي کولی.
اتمرسب وبخشي که روسیا یوازې سربنیدا کار نشي کولای او له نور سره روابط لري یا اړیکې لري، خو طبيعي خبره ده هر هیواد له نور هیوادونو سره روابط لري یا اړیکې لري. نو هغه به څنګه یا بل هیواد به څنګه دا جرأت کوي چې لومړی راوړاندې شي او د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
زموږ زو چې یو متفاهم، یعنی اول خو کومه وګورو دغه ټول غونډه کې کوم چې سیمه کې د طالبانو د وخت نه مخکې تر سره شوي وو، په هغه کې که ستاسو په یاد دي دا تریویکا پلاس و، په دغه غونډو کې هلته ویل شو چې هیڅ هیواد یعنی د دغه غونډې هیواد ګډونوال به د طالبانو په نوم حکومت په رسمیت نه پیژني او دا د خپل د امریکا او د طالبانو ترمنځ هم دا خبره وه خو په هر صورت اوس واقعیت بل شی دی لیکن تر څو پورې چې په هغه برخه کې یو بدلون نه وي راغلی زه البته دا زما شخصي نظر دی چې روسیه به لومړی هیواد نه وي چې طالبان په رسمیت وپیژني لیکن روابط او مناسبات به د نورو هیوادونو نه نږدې طالبانو سره ځکه لري یو خو که طالبان لرې کېږي د دوی ګډو ته تاوان دی بل دا چې دوی نږدې طالبانو سره کار وکړي چې نور هغه هیوادونه چې لکه امریکا او د امریکا ملګري هیوادونه دي چې هغوی دغه میدان د دوی نه مخکې تر مخکې نه ونه ګټي دوی طالبانو سره نږدې پاتې کېږي.
مننه د سیاسي چارو کتونکي او په ماسکاو کې پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز هم خبرونه کړه سره شو. جانباز صاحب خبرونه ته شرغلی څنګه تاسو څه اټکل کوي ماسکاو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
سلام ورشه تاسو ته او ټول هغه دوستانو چې موږ ویني او اوري زنه پېږم چې دا کار به څو وخت دقیقا وشي او دغه نن ما یو د یو نړیوالې شروعات کې مصاحبه د روسیې البته او یو پخوانی ډیپلوماټ روسیې پر سنډو کې واورې د چاپی وویل چې دغه پروسه پیل شوې ده او پیل شوې په خوا حتی په مغه د 2018 کال د اگست نه راپدې خو شروع شوې ده. هغه په دې معنی چې کله چې روسیې خپل سفارت په افغانستان کې پرېښود او کله چې د افغانستان سفارت په مسکو کې چې زه یو غلی وم هغه هم تسلیم کړ طالبانو ته. نو دا پروسه ورستر بلې خپرېده او خورېده. تاسو ولیدل چې مختلف تعاملونه د روسیې او د طالبانو ترمنځ ورستر بلې کېدل، سیاسي تعاملات حتی اقتصادي. ان تر دې وشوه چې په مسکو سفارت کې د طالبانو د ډلې نظامي آتشه هم په کار پیل وکړ. دا په دې معنا ده چې اړیکې خورا د فاکتو اړیکې خورا پراخې دي او هغه څه چې د پردې په مخ کورو کې دي چې د پردې شاته به دا اړیکې لا نورې هم ژورې او پراخې وسي. اوس دا پوښتنه چې آیا روسیه به لومړنی هیواد اوسیږي یا به دوم هیواد اوسیږي یا به دریم، د دې پوښتنې ځواب دفتا ورکول ډېر مشکل دی. خو زه داسې فکر کوم د ښاغلي پوتین د خبرو په تړاو او د هغې او همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خبرو په امتداد دونه ویلی شم چې دوی هر هغه اقدام که هغه د لس نه د وتلو په ارتباط اوسیږي یا د آینده د رسمي پیژندنو اوسیږي، دغه کارونه دا اقدامات به دوی دغه د افغانستان ګاونډیو سره او د منطقې هیوادو سره وکړي. دا هغه څرګندونې وې چې ښاغلي پوتین او لاوروف په پاکستان کې په مطبوعاتي کنفرانس کې وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې کېدای شي یو هیواد به مخته نه شي که چیرې شرایط دې ته فراهم شي او داسې یو وضعیت رامنځته شي سیاسي، نو دا یو مشترک اقدام به اوسیږي چې دا هیوادونه.
جان باسب ستاسو خبره په دغه برخه کې اتمر صاحب له خبرې سره یو ډول ده چې روسیه به اول نه وی او یا به مشترک ډول باندې دا کار وکړي، لیکن بل لور ته چیرته دغه مسلې ته یو څه دقت وکړو د روسانو روابط له طالبانو سره لا پایله یو ډول نه دي. مثلا په 2003 کال کې د دوی حکومت د طالبانو ډله په تورلس کې شامل کړه، بیا وروسته روابط بيخي قطه وو تر هغه پورې چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن له بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره وکړه چې طالبانو ته د روسي اصلي رسیشي. لدی وروسته بیا چې د سولې خبري او څه غړندې شوه، ماسکاو د طالبانو کوربه شو، اما وروسته تر دې چې طالبانو واک په لاس کې واخیست بیا بیا دوی انتقادونه کړی دي د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې ده چې طالبانو په حساب برابر نه ده، او دا ویلي دي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې دي منځنۍ آسیا ته نفوذ کوي او دا ته تورې پوری کړې ده چې له افغانستانه یو ډول غیر مستقیم دا تور پوری کړی دی چې یو ډول دوی سره مرسته کیږي. بیا بل ورس بیرته د روسانو رابط له طالبان سره اوس به تر شي فکر نه کوي چې یو رقم یو ډول لوړی جوړی دی په دې روابط کې.
ستاسو خبر زاید هغه شی بار خو زه د څه وایم چې تر دې وخت کې د شاندوز هم د غلړی ادامه ولري چې مسکو د طالبانو په اړه هغه په خوانی آزمایل شوې سیاست چې د تورې او د کلچې په نامه یادیږي هغه نه استفاده کوله. دی خو سیاسي تعاملات او طالبانو ته ویل چې دوی د افغانستان څخه نه واقعیت دی، د بشپړ حاکمیت رامنځته کړی دی او داسې نورې خبرې، او دوی سره باید تعامل وشي یا دوی بدیل نه لري. خبرې موږ تاسو وار په وار اورېدلې دوی د لوړ چارواکو مخصوصا د زمیر کابل وفد. عین وخت په ورته وخت کې تاسو پام شوئ چې بالکل تاسو د خپل په بار بار نشر کړی دی د دوی امنیتي نظامي چارواکو دی ټکو ته اشاره کوله چې د افغانستان د منځنۍ آسیا ته د روسي ستراتیژیکو منافعو ته تهدید وجود لري. از سرګی لاوروف مثلا نن دا ویلي چې د منځنۍ ختیځ نه افغانستان ته دایشان راوړي، او تاسو وویل چې وار وار مثلا تاجکستان خپل نارامي یا نگرانی خودله، او حتی وار په وار د روسیې په شتون کې د روسیې سرګرد تطبیقات کېدل، افولې لانورې هم ټینګېدلې، او د روسیې چارواکو هغه د ډله ییز قرارداد امنیتي د هغې لوړ ټولو تر لوی درسیزې پورې دا ویلي چې د افغانستان نه خطرات شته دي، تهدیدونه شته دي، او د مخدره موادو ته هم وار په وار اشاره کوله. خو په بتل کې ټولیزه توګه سیاسي تعامل هغه کوم سیاسي چلند چې روسیې درلوده داسې ښکاري چې هغې کړنلارې نن سبا دغه بین ملي اجندا ته په کتو، بین ملي وضعیت ته په کتو، هغه تقابل چې روسیه مثلا دغه نن سبا ورسره په دربي هیوادو سره ناتو سره مخ ده، دا یو روسیه ته اړتیا ده چې دغه استقامت کې خپل سیاست فعال کړي، او ان تر دې چې اوس هغه د لوړ پوړي چارواکي ته اشاره کوي چې روسیه چې دته اشاره کوي چې دوی به د تور لیست نه راباسي، او ځینې چارواکي دا وایي چې بله مرحله به رسمیت پیژندلو وسی. البته دا احتمالات دي، خو هغه څه چې ارتباط لري د تور لیست سره راوستل دا فکر کوم چې ډېر قوي احتمال چې نږدې ورځو کې به.
مننه مننه جان باسب. اتمر صاحب ستاسو په باور د تور لیست په برخه کې که چیرته روسانو غوښتي سوار لوره د طالبانو ډله له تور لیست څخه راوباسي، ممکن نه و چې دستي اعلان وکړي لکه قزاقستان چې دا کار وکړي؟ دوی ولې دا مسله ځنډنې کړې ده؟ یعنی یو ځل اعلان کوي او یو ځل خارجه وزیر دا خبره کوي، بیا زمیر کابلوف ته اشاره کوي، بیا په یو ډول ولادیمیر پوتین ته اشاره کوي، او چې احتمالا به دا کار وکړي ولې دفتن اقدام نه کوي؟
دوی ګوري چې د طالبانو اول خو د طالبانو د حکومت دوی ارزونه کوي په عین وخت کې چې دوی څنګه عمل کوي د خلکو سره، هغه تعهداتو باندې چې دوی پخوا د هغه لوس کړی و همسرګانو سره نړیوالو سره په هغه باندې ولاړ دي که نه دي. دا خو یو تشویش هم دی لکه چې مخکې جان باسب ویل، یعنی کله چې دغه نظامي تمرینات د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د روسانو په همکارۍ سره دغه ترسره شو، د دې یوازینی علت د افغانستان ځینې دغه امنیتي تهدیدونه وو. اوس هم روسان په دې برخه کې ډېر محتاط دي. روس چې طالبانو سره نږدې دی یا دوی سره خپل نظر کې تقریبا ډېر نږدې پاتې شوی، دا په دې معنی نه دی چې طالبان دی دوی خوخیگی بلکه دا دی روسی و مجبوریت دی چه اغا گوری چه بالاخره بل قدم دی طالبان چشه دی یعنی طالبان بسیمه که چکی تروس پوری دغه تضمین یا دغه اطمینان روسان نلری برای چه روسان نلری ایرانم نلری تازه گوری ایران اوست دیوار دی افغانستان و ایران ترمین سیمتی دیوار نجوری اما دقیقه سی دی سرحدات و مسئله دی منزینی آسیا هیوادونه دادیر جدی اتا دقیقه افغانان و تک را تک دیر مشکل منزینی آسیا تر سرکیگی یعنی ویزا دون را آسانه نده او افغانان تخبیشی نورکول کیگی دا طول اغا میارونه دی چه دی دغو ایوادونو دی روابطو اساس جوڑاولیشی اصلاح پدی بانده قضاوت کولیشی نو دی روسیه یا دی منزینی آسیا ایوادونو کم نظر چی ده دا دی مجبوریت نظر ده او دی غواری چی پده برخکی او خو طالبان قدم قدم تر خپل نظر لانده و چاری چی دوی پرشتیا امداد چی وای ام دغه عمل که یادی شاعت کمبل برنامه شده. نو روسان زدست فکر کنم چه دغه طول مشوقونه دی یعنی تقریبا دا طالبان توایی چه یعنی زد دیت حاضر همیم چه تاسی نمونه دی طول نزینه و باسم یا مثلا دیت چمتویم چه تاسر تاس پرسمیت رو پیشنم لیکن که تاس دغه کارونه وکی یا دا چه دغه تزمین منطرح که چه تاس غربی هیوادونت امریکا تا بیاد بیرت را تک امکانات نبرا براوی تو سپوری دغه برخه که دوی اغا اعتماد و اطمینان ترلاسه کرده نده.
بله منان اتمر سب ستاسو آواز هم فکر کوم په اخیره کې لږ سقط شو. د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. اکرام خان لیکلي دي چې د طالبان حکومت باید پخوا له نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی وای او باید ټولې وپیژني. حاجي علي کوزی بیا وایي چې واحد حکومت ته باید په رسمیت وپیژندل شي. د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو سلامونه راته استولي دي. عبدالغفار آشور زیبا او محمد حنیف د دوی هم وعلیکم السلام. د خبرونه په پیل کې چې مو کوم سلام تاسو ته ویل دی هغه د ټولو لپاره دی. یو وریدون کې هم د واتس اپ لاره را سره دی د دوی نظر به هم راوخلو. مهرباني وکړئ یو سړي په سپوک پروګرام دی.
سلام شب سلام تاسو سلامونه تاسو کو وریدون سلامونه مې رحمن زوی کوم د محل د ایران هیوالڅه
او شرخلی مهرباني
باید دل شوی کچری طالبانو اول پر شومځی خلاص کړی وای نو ټول نړۍ په پرمختګ پیژندلې وای وستل د خند چولې دلې دی د شومځی په باره کې ولیدلې دی. زما په فکر چې کچری طالبان دهنن شومځی خلاص ټول وادونه به پرمختګ پیژنل کې ایران لکه پاکستان روسیا ځینې وادونه به ان شاء الله پرمختګ پیژني او د افغانستان د بهرنوي چارو پر وزیر مو د غږ دی چې کوم افغانان دلته په ایران کې میشته شبر صاحب وضعیت ته ابراهیم رئیسی چې تللې دی د دنیا څخه وضعیت په ایران کې د افغانانو ډیر خراب شوی دی. ته باور وکړه چې هر شپه په ډلو ډول افغانان ګری افغانستان ته استي افغانستان کې د یو من پلمیټر په هم نه پیدا کیږي. د سم دا خواهش خواسته چې لازم ژغ وایې د ایران بهرنوي چارو سره خبري وي چې مثال لازم ژغ افغانان ما زیات کوي. تاسو باور وکړي چې شبر سبارش په مش بدای ځک بدیرو چې حالت بس پيام خوونه کې
ډیره مننه چې تاسو په خبرونه کې برخه واخیسته. تاسو هم دغه موضوع چې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی دا به که خدای کول د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونه کې د یو راپور په شکل باندې راوخلو بیا به له مسولو کسانو سره هم شریک کو ځکه چې دا مهمه مسله ده. په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او تاسو دغه موضوع هم دغه کوم ټکی چې مو اشاره وکړه چې د مکتبونو مسله ده دا واقعا ډیره زیاته مهمه مسله ده. په نړۍ کې هم د بشری حقوقو ډلې نور هیوادونه هر یو هم دا خبره کوي چې څنګه یو هیواد پر رسمي توګه پیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې او دا هیوادونه خصوصا په هیوادونو کې چې د انتخاباتو لپاره یو څوک واکمن کیږي هغه حتی لاسونه تړل کیږي چې د سیو هیواد پر رسمي توګه پیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې ځکه چې د خپل خاورې دننه خلګ ورته وایي چې دا کار دی ولې کړی دی په هر حال بیرته اتمر سب کتا ستره شو له جانباز سر سره مو رابطه قطع شوه ده نه بیرته رابطه ټینګه شوه ده جانباز سب کله تاسو دا پښتنه وکم ډیر خلک هم دا خبره کوي چې دنجونو مکتبونه ډیر مهم دي آیا فکر کوي کوي چې روسي ته به هم دا مهمه وي تر اوسه پورې دوی ډیر علني دا خبره دومره نه کړي لکه اروپایان چې کوي لکه امریکایان او یا جن نور چې کوي
Не знаю, есть вкусные блинчики в апельсиновой карамели.
Джан Басеп?
Карамель, почему-то вы любите эти карамели.
Нет, Джан Басеп, стасу... Казма Шахаври, стасу... Был Шахам, стасу Лахвара, дзи. Лекаля, был Шахам, стасу Лахабриковый. اتمر سپ تاسو ته راشو دي جنبه سپ سر مو رابطه سمنه ده اتمر سپ څه فکر کوي چې روسان څنګه دغه د انجونو د مکتب مسله ډیره واضح نه یادوي
دا خو یو ضروری خبره ده ځکه که روسان دا خبره نه یادې یا نور د خوځو مسله یا د همشمول حکومت مسله دا خو بیا خپل اعتبار په نړۍ کې او خپل افغانان تم دې دلاسه ورکی دا یو حتمی مسله ده چې افغانان به دا خبره هیڅ سره ونه مني چې دوی جنکیانو ته اجازه ورنه کې چې دوی سبق وایي او خونځي ته ولاړ شي نو په صورت د روسانو برخورد د دوی اوس وخت کې د خپل د ګټو دپاره ډیر دی نسبت بشری حقوقو ته یا نسبت مثلا د ښځو حقوقو ته یا د ښځو تعلیم ته یا مشمول حکومت ته دوی په لومړیتوب کې خپل ګټې مهمې ګڼي چې اوس وخت کې دغه ارتباطات دوی ساتي بل خبره دا ده چې زمونږ بل دوست پوښتنه وکړه چې په رسمیت باید وپېژندل شي یعنی اوس هم دغه خبره طالبانو پورې مربوط ده یعنی زه داس فکر کوم چې هر افغان په دې باندې خوشحاله دی چې دغه هیواد په نړۍ کې یو په رسمیت پېژندلی یو هیواد یي د هغه تعامل نړیوالو سره ښیي هغه په ښه اقتصاد باندې ولاړ دي هغه خلک هلته خوندي ژوند ولري د خلکو اقتصاد کې تغییر راشي دغه ارزوګانې دي دغه هیلې دي چې ټول افغانان خپل وطن دپاره لري دا نو اوس حکومتداري طالبانو په لاس کې دی چې دوی څنګه کولی شي چې دغه امکانات برابر کړي او که دوی یوازې په دغه خبره ټینګ دي خپل په اصطلاح محدود فکر باندې دوی روان دي په دغه پیړۍ کې چې اوس دغه افکار ډیر د منلو نه دی نه افغانانو ته او نه نړۍ ته نو دا به هم ژوند د دوی دپاره سخت کړي هم به د ټولو افغانانو دپاره سخت شي ځکه په دغه افکارو سره نه افغانان دوی سره راضي دی او نه ګاونډي هیوادونه او نه
مانن اتمر صاحب جانباز صاحب اوس فکر کوم سره اورو جانباز صاحب جانباز صاحب فکر کوم ساسو مایک بند دی اوس ځکه اواز نه سره اورو بیرته رابطه قطع شو ده کله ناکله په دې کې دغه رقم مشکلات وي واوریدونکو را سره دا بر واخلو بیا به بیرته د خبرونې اصلي موضوع ته راوګرځو چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني او کنه مهرباني وکړئ تاسو را سره اوسئ
السلام علیکم شبار صاحب تاسو ته او تاسو ملمنو ته سلامونه
وایم وعلیکم السلام شرح اخلي
محمد نایب وکیارم د شندن دامي ویل شبار صاحب چې روسیه باید د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني باید چې موږ ماشیا وسلورو رسام مستعجل لري نو دا خو باید پر رسمیت وپیژني
مخکې تاسو د اتمر صاحب خبري واورید، هغه ویل چې ځینې کارونه باید طالبان هم ترسره کړي، مثلا لکه د مکتب مسله ډیره زیاته مهمه ده، یعنی تر څو پورې چې مکتبونه بند وي د نړۍ هیوادونو ته ډیره سخته کیږي چې حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه په خپل هیواد کې ورته جنجال پیدا کیږي، کېدای شي د خپل هیواد نجونې او میرمنې ورته ووایي همغه خپل رئیس جمهور ته یا خپل واکمن ته چې تاسو څنګه د حکومت په رسمیت پیژنئ چې هلته نجونې مکتب ته نشتلی.
بار صاحب باید اسلامی امارات هم د انجونې شونځي هم خلاص کړي، موږ د دې مخالفت نه کوو چې معنا یې خلاص کړي، او باید د غرب خو هیڅ کله نه غواړي چې اسلامی امارات یا په رسمیت وپېژندل شي، یا داسې نو د روسیې مخالفت هم دی کوي، موږ دا غواړو چې دوی هغه شونځي هم خلاص کړي، نو د هغو سره موږ هیڅ مخالفت نه لرو او باید په رسمیت
وپېژنو. مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ او صرف سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو همکاران او ټول اوریدونکو سلامونه.
وعلیکم السلام.
زبردست توامه چې نو زارانه مې چې دا نړیوال دی ولې پر رسمیت نه پیژنې، خو طالبان چې د امریکا د لاس خلک دي نو دی ولې بیا پر رسمیت نه پیژنې، خو دلته د امریکا پر معنی نه دلته پر موږ باندې د تکلیف لکه د شوزو پر معنی د امریکا نه وایي چې دلته مکتبونه لاس لکه تاریخ چې د امریکا نه وایي دلته تاریخ خو سره دي، لکه نور چې زور زله مې پر ولا څنګه روان تړي د محصولات کې شهرنۍ اخلي، خو دا د اسلام کې د محصولات جواز لري چې د دې واسه خو دا ټول حرام شي دی، امریکا ته 3 میلیون ډالر وته را روان دي، ترې ته اصلي دا حرام نه دي. دا
نو نو بخښه تاسو په څه حساب وایسي چې امریکا ورته وایي چې مکتبونه مخلاصوي؟ دغه پرون هم د امریکا د سپین ماړې د ملي امنیت صلاحکار جان کربی وویل چې یو ډیر لوی مشکل چې تر اوسه پورې د طالبانو د رسو پیژندلو په مخ کې خندې هغه د نجونو مکتبونه دي.
شه بار صاحب زبردار توه ما چې دا خو یو مخيله کپنجاتيان دوه مخيس په حساب چلوي، البته ما خامخ په خپل وایي چې مکتبونه د لاس اصلي امریکا غواړي او پاکستان غواړي چې افغانستان پر مخ ونه کې
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب د دغه اوریدونکو د سوال او نظر په برخه کې که ستاسو نظر په لنډو واخلم، د دې شک تیوري په افغانانو کې ډیره پیاوړې نه ده او هر وخت پیاوړې نه وي؟
یقینا هم دغه څه ده. بل خبره دا ده چې دغه زبرځواکونه یا قوي هیوادونه هغه رقابتونه چې دوی هغه هیوادونه چې دوی رقابتونه لري د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه، دوی هیڅکله دغسې سیاستونه علني سیاستونه نه لري، ځکه ټول د دوی عکس العملي استخباراتي او ډېر عجیب و غریب دي، نو ځکه په واضح توګه یقینا یعنی د دغه ورور خبرې داسې نه دي چې سړی کلي توګه دا رد کړي، لیکن تر یو حده پورې یعنی امریکا اوس هم هغه تعود چې مثلا د افغانستان خلکو سره امریکایانو درلوده، هغه ستراتیژیک تړون، امنیتي تړون او هغه تعودونه هغه څه شوه، یعنی بیا د دوهې په توافق کې څلور پنځمه ورځ وه او هغه توافق باندې عمل نه شو، دا څه شو؟ او بیا په دغه برخه کې اوس نو که امریکا خپل ګټې نه درلودلی نو امریکا به چور افغانستان د یاد ویستلی وی په خپله مخه وتلی وی، دا چې بایدن وایي چې موږ په افغانستان کې شکست وخوړ په دې باندې اعتراف وکړو، نو بیا چې د شکست وخوړ بیا څه کوي چې دلته د ښځو د مکتب سره ستا څه کار دی، د بشر د حقوق سره د څه کار دی او نور خبرې، او که نه چې دا کوم بله لویه لوبه ده نو دا بله خبره ده. چې زه خو همداسې فکر کوم چې دا ټول لوبې دي او دا ټول پروژې دي او دا ټول هغه رقابتونه دي چې د دوی په سیاستونو کې
مننه. اصریب سپوکي پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو دا ده چې آیا ماسکو به د طالبانو اوسنۍ حکومت پر رسمیت وپیژني او کنه. د سیاسي چارو لکتون کې او په ماسکو کې لبخاني ډیپلومات غوث جانباز سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. جانباز، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د انجونو د مکتبونو مسله هم یاد شوله. آیا دا به روسانو ته لوی خند نوی چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني او کنه د دې لپاره چې تر اوسه پورې روسانو دا مسله جدي نه ده یاد کړې دوی ته اهمیت نه لري؟
خب روسان خو وقتاً فوقتاً دی کنگار کوي، البته دوی هغه کړنلار دغه څه نه ده، لکه د هر دی هیوادو کې چې دا خبره ډیره مطرح ده. خو زه فکر کوم چې یو هیواد هم د افغانستان د وګړو لپاره ډیر نارام نه دي، هغه متحده ایالات دي، هغه سی فدراسیون دی، هغه چین دی، هغه ایران دا هیوادونه. او موږ تاسو خو په کار نه شي ډیر سیاسي شنن کې اوسېږي چې په دې شانو اوس په دې سره په خاصه تقریبا 500 کلو مسار خلاص دي. دا هیوادونه فقط هغه ستراتیژیک منافع فعالي او هغه د فارې ډیر تشویش کی کنه. خو آیا د متحده ایالاتو چارواکي خپل خپل خلیلزاد په دې نه پوهېدل چې طالبان څوک، په دې نه پوهېدل چې طالبان څه رقم ته یو ایدیولوژي مخته وړي، د کومې لارې هغوی پلوي کوي. محتوا د طالبانو د هغوی د پالیسیګانو هغوی په دې شیانو پوهېږي.
جانباسه ببخشه، تاسو مهمه مسئله یاد کړل چې هیوادونه د نورو هیوادونو لغمه مړه نه دي او هیڅ وخت هم د سنوي، یعنی دغه اوس د کوم هیوادونو په خپل منځونو کې سره اړیکې شیری او یا خراب دي، ټول هم د سدي. په نړیواله دوهمه جګړه کې به اوکراینای عسکر له روسي عسکر سره یو ځای په یو جبهه کې جنگیده د نازیانو پر ضد. نن روسان په اوکراین باندې بمباری کوي او اوکراینی درون الوتکه د روسي دننه بمباری کوي، خو د هیڅ شک نشته چې ګټي مهمه دي د هیوادونو لپاره. لیکن مشکل برته فکر نه کوي چې بیا هم مشکل برته د خپل افغانانو دی چې باید ستونزې په خپل حل کې او نورو ته نه انتظار شي او نه له نورو ګیلې وکړي؟
بالکل بالکل. او ما دغه شی ونه ویلی چې موږ باید حتی د چانه انتظار وکړو، یعنی د یو د بنګلي اړیکو یو شاګرد په حیث او چې شل کاله مې په دغه بنګلي اړیکو کې تیر کړل، زه په دې په خوا کې پرې په تیوري کې پوهېدلم د پوهنتون د طریقه، اوس خو پرې بالکل داسې ملموس پوهېږم چې هیڅوک د افغانانو د اوښکو د غمه مړه نه دي، او هیڅوک د افغانانو د ماشومانو د ښځو د غمه نگراني نه لري. او دا چې موږ نشو کولای خپل په هیواد همدې طالب سره او دا طالب موږ سره چې متفاوت نظریات لرو نشو کولای یو یووالي ته ورسیږو. دا زموږ د لویه تاریخي، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي ستونزه ده. موږ نشو کولای چې په یو ټغر راټول شو او دغه طالب ته او دا طالب موږ ته قناعت راکړي چې موږ د خپل هیواد په کم تاریخ چې هغه هم هغه کې هم زموږ د پاک دین اسلام خوندي اوسو، هم زمونږ فرهنگ افغانی فرهنگ ټول اقوام زمونږ ژبه زمونږ هغه انانات هغه جرګه ده هغه زمونږ نور فرهنګي چارې هغه د مشر ټاکل دي، یعنی دې شیانو ته که موږ تمکین ونه کړو او دغه موضوع کې موږ خپله یو یووالی رامنځته نه کړو، خو یو ډله به یو هیواد پسې تړلې اوسېږي، بله ډله به بل هیواد پسې تړلې اوسېږي، هغوی به بیا احتمالا فرض بل فرض بیا راځي افغانستان ته
تر خبرو پوری چې افغانان په خپلو کې هم دغه ستونزې او مشکلات لري او په دې کې شک نشته. ځینې نوري ګټې او منافع دي چې کله ناکله ځینې ملتونه سره یو ځای کوي او یا یې ګټې خوندي کوي. د داعش مسلې ته که څوک دقت وکړي، داعش د روسانو دښمن دی، ځکه چې په د ماسکو په لمن کې د کاراکاس په حال کې چې کله حمله وشوه او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې ووژل شول، دغه مسؤلیت داعش خراسان څنګه واخیست. په ایران کې په 2022 کال کې په یو زیارت کې حمله داعش خراسان مسؤلیت یې واخیست. له هغه وروسته د سش کال په جنوري میاشت کې چې په کرمان کې د ایران 14 وشفل او ځانمرګ بریدونه وشفل او ډیر کسان پکې وشل شول پلسکونو کسان دایښ مسولیت واخیست. په ورته وخت کې پاکستان هم د تور پوری کې چې دایښ په دې هیواد کې خنړی حمله کړی دي او چین هم له دایښ سره جوړ نه دی او غربي هیوادونه هم له دایښ سره جوړ نه دي ځکه په منځني ختیځ کې هم له دایښ سره ډیری حمله په دایښ کړی دی او مشکلات سره لري. فکر نه کوي چې د دایښ ته دښمنی نړیوال ممکن په یو ډول متحد کې چې د افغانستان ګډغه مخوري او کنه؟
نه زه په دې عقیده نه یم ځکه دایښ خپل د امریکایانو او د دوی د پلویانو لکه اسرائیل د دوی یو پروژه ده. د دې تاسو ولیدل په منځني ختیځ کې د دایښ په وسیله هغه باثبات عربي هیوادونه ړنګ شول، هغوی تباه شول، د هغوی ژوند له منځه ولاړل او تر دغه ننه پورې دوی د هغه زخم نه خلاص شوي نه دي کوم چې دوی ته دایښ رسولی و. بیا دغه دایښ په پاکستان کې چا ورځو چا جوړ کړ. موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې دغه په پاکستان کې جوړ شو او د هغه افراطي ډلونه چې په پاکستان کې و هغه دایښ جوړ شو او نوم ورته کېښود دایښ خراسان. او دایښ خراسان لکه چې تاسو ویل په ایران کې عملیات وکړ یا کوي، پس له دې نه په افغانستان کې کوي، په منځنۍ آسیا کې کوي، حتی په مسکو کې کوي. کله چې د مسکو دغه حادثه وشو روسانو ډیر زر دغه فکر ته تغییر ورکړ چې یعنی ګویا دغه د اوکراین د خوانه یا د امریکایانو د خوانه دغه دسیسه پلان شوې نه، دا چې د دې مرکز افغانستان یا پاکستان یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه. خو په هر صورت داعش یو استخباراتي پروژه ده او هغه د سیمې د بې ثباته کولو دپاره دی او دومره امکانات هم مادي هم نظامي هم لوجستیکي دا هیڅ امکان نه لري چې هغسې یو لوی استخبارات لکه د امریکا لکه د پاکستان لکه د اسرائیل چې د دې تر شا
اتمر صاحب دا بیا هم لکه مخکې چې ما یو پوښتنه وکړله چې د شک تیوري ځکه چې اسناد په لاس کې نشته چې ووایو چې امریکا د دوی حمایت کوي. بل لورته کېدای شي چې امریکایان دا ووایي چې په عراق کې چې لویه برخه د عراق د خاورې دایښ نیولې و د امریکایي ځواکونو په مرسته باندې د عراق حکومت وتوانېده چې دایښ له دې سیمې پسې واخلي. او په سوریه کې هم د دایښ په ضد باندې امریکایانو بیا بیا عملیات کړي دي. او که چېرته د افغانستان مسلې ته راشو، په ایران کې چې کوم عملیات شوي او د چې پاکستان دایښ حمایت کوي د برخه ته راشو، په ایران کې چې کوم عملیات دایښ کړي دي، غلطه د ایران د استخباراتو په وینا معلومه شوې ده چې دا دایښان د تاجکستان دي. په روسیه کې چې کوم عملیات وکړل او خلګونی ول شول او روسانو ویل چې دا هغه دایښان دي چې دوی د تاجکستان دي، نو دلته هم یو سوالیه بیرته خلق شو. یعنی لالو سره فکر نه کوي چې د ترهګر وډلو په برخه کې دا ګران ده چې څوک حکم وکړي چې د دوی شاته څوک ولاړ دي.
ګورې منګه دغه تاریخچه لرو، کله چې د افغانستان جهاد په دوران کې دغه ډلې ټول په پاکستان کې وي، دغه تاجکستان چې تاسو یادوئ دغه انصار الله دغه حرکت اسلامي او دغه خبرې ټول په پاکستان کې موجود وي. او دغه اوس هغه گروپونه دی چې د دایښ په خدمت کې دي او دوی په مجموع کې دغه اسلام پاله ترهګرې ډلې چې دي دوی په یو لوی پروژه په مجموع کې سره ګډ کار کوي. تاسې د دغه پروژو د جوړېدو نه تر دغه اوسه پورې تاسې وګورئ چې دغه ډلې څومره کافران وژلي دي او څومره مسلمانان وژلي دي. په خپل افغانستان کې که موږ وګورو چې آیا مثلا درې زره یا څلور زره امریکایي وژل شو لیکن په میلیونه افغان وژل شو. د شورویانو د یرغل په وخت کې په دغه لس کلونو کې د دوی ټول تلفات اوولس زره عسکر و لیکن افغانانو څو میلیونه قربانی ورکړ او څونه مهاجر او څومره زخمی. یعنی تاسو وګورئ په یواز د دې چې که دوی هغسې یو فکر درلودی چې دوی د جهاد په نوم یا د اسلام په نوم دغه خپله مبارزه مخته وړي او هغه هدف ته رسیږي، نو ولې دغه ډلې اوس په غزه کې نشته دي؟ ولې دوی د فلسطین په مسله کې هیڅ حتی لفظي انتقاد هم نه کوي؟ نو تاسو
مننه اتمر صاحب، د دې له خاطر چې بحث د داعش په خوا لاړ نه شي، البته د اوریدونکو نظر به هم راوخلم. په فیسبوک کې سپینتاج لیکلی دی تاجکستان او قرغیزستان ته داعش ولې اهمیت لري. دوی په یو بل پیغام کې لیکلی دی داعش یو نوم دی خلک د خپل هدف لپاره استعمالوي. له دوی مننه کوم چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو اوریدونکی هم را سره دی، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ یو ځل په فیسبوک پروګرام دی.
السلام علیکم شیبا سپتا او ملمنو او ټول اوریدونکو ته کیلو احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. حاجی صاحب شرغلی، وعلیکم السلام.
مننه موږ به د خبرونې په حق له نظرم ورکو او پوښتنه بل اتمر صاحب وکړو. داسې روسانو د طالبانو سره له وخت څخه نږدې اړیکې درلودې، د دې موږ شهیدان یو. دا سیاست یو داسې شی ده لکه کوم چې تاسو وویل چې پخوا په اوکراین کې یو ډول حال و، اوس بل ډول حال ده. خیر خو د موږ په نیک نظر ګورو چې دا د افغانستان د ملت او د حکومت او د اسلامي امارت لپاره یو پرمختیا ده. ولو که د تیرې په ادارې پاتې شونې اوس هم هغه زړې نغارې ډنګوي، خپل مخالفتونه په رادیوګانو او په نورو شیانو کې څرګندوي. خیر دا خو د دې کار ده، هغه دورانې تیر شو. نو موږ د دې امید لرو چې که روسان چیرې طالبان په رسمیت وپېژني، دا به د ملت لپاره دا بندیزونه لري چې بانکونه به آزاد شي، تجارت به آزاد شي، دا ملت به پرمخ ولاړ شي. دا یو نیک اقدام ده. باید زړې او تیرې بدګنۍ او عقدې له منځه څخه یوسو. نو دا یو ښه کار ده. او که چیرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، طالبان به هم خامخا یو څه انعطاف پذیري وکړي. څه څه شانسې نړیوالې غواړي هغه به لازم پریږدي، خاصتا د ښځو مکاتب یا نور داسې کارونه چې هغه د نړیوال سیستم سره د دوی په نیت باندې مخالف دي. او له محترم اتمر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې که چیرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، نور به کوم هیوادونه یي چې په پسې به امکان لري چې هغه هم د حکومتونه په حکومت په رسمیت وپېژني، لکه ایران او د منځنۍ آسیا او چین و مثلا نور پاکستان او داسې هیوادونه؟ آیا دا احتمال لري او که نه لري؟ مننه
حاجي صاحب توخی. اتمر صاحب ستاسو ځواب ورته څه دی؟
بالکل خبره همدغه سې ده. یو خو موږ دا وګورو چې د روسان یا د شورویانو تاریخ په افغانستان کې څنګه دی. زموږ دغه 50 کلن بدبختي د شورویانو د لاسه ده چې دغه تر ننه پورې موږ افغانستان یو مستقل آزاد هیواد نه دی پاتې شوی. همدغه مداخله و چې د ټول نړۍ توجه افغانستان ته جذب کړ او همدغه رقابتونه و چې افغانستان دغه ته را ورسول. موږ نه دا په دې معنا نه دی چې که شورویانو موږ ته بربادي راوستی نو امریکایانو موږ ته نیکمرغي راوستی. امریکایانو او ناټو هم د روسانو او د شورویانو نه بد حالت په افغانستان کې راوسته. او نن دغه زموږ حالت د ناټو د امریکایانو او د هغوی د ګوډاګي حکومتونو له وجې نه دغه حالت ته موږ رسېدلو. زه په دې خوشحاله کېږم چې افغانستان دغسې یو هیواد چې هم روسیه وپېژني، هم نور هیوادونه وپېژني، هم دوی سره تعامل لري، هم ښه یو اقتصاد لري، هم زموږ خپله واکمنان دننه په افغانستان کې دوی خلکو ته احترام وکړي، د خلکو غوښتنو ته احترام وکړي. دوی توره اخیسته د ولس پر ضد باندې چې دغه خبره منګه زوریي. منګه وایو په یو ملي حکومت باندې توافق وکړي، حکومت ملي کوي، اساسی قانون جوړ کړي، اقتصاد ته وده ورکړي، هغه متخصص کسان راولي چې تاسو سره مرسته وکړي او دغه نظام تاسو ته جوړ کړي. تاسو دې پسې مونږ ځای چې امریکا څه وایي، شوروي څه وایي، روسیه څه وایي، چین څه وایي، هر څوک خپل ګټې ګوري. لکه چې مخکې تاسو خپله دا تبصره وکړه چې اوکراین هغه وخت کې څنګه و اوس څنګه دی. نو زمونږ منافع زمونږ ګټې دي. که مونږ ملي ګټې او ملي منافع ته پام ولرو او دا خوندي کړو، هم زمونږ نظام به قوي، هم زمونږ روابط به قوي. دا چې روسیه که احیانا حاضر شي طالبان په رسمیت وپېژني، نو زه داسې فکر کوم چې دې سره جوخت د روسیې ملګري هیوادونه لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه لکه چین، لکه ایران، لکه ترکیه، لکه ځینې عربي هیوادونه، دوی به هم ډېر زر افغانستان په رسمیت وپېژني.
مننه اتمر صاحب. جانب صاحب مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، د فیسبوک له لارې ډېر پیغامونه راغلي دي. له ټولو لیدونکو او اوریدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولي دي. د حاجي محمد شریف خوشحال لیکلي دي، دوی خامخا د نړیوال یادوي چې د حکومت په رسمیت پیژني. مسافر هوشک په نوم باندې لیکلي دي، رسمیت واغه وخت چې امریکا له افغانستانه وتښتیده نو رسمیت ته ضرورت نشته. او قاسم ریحان لیکلي دي، باید ټول جهان د حکومت په رسمیت پیژني. عنایت الله اسمتی لیکلي، زما په نظر فکر نه کوم چې روسیا د امریکا له اجازه پرته افغانستان په رسمیت وپیژني. نور اوریدونکو هم ځینو وجده ځینو په لنډ باندې خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. د عالیه په نوم ویلي کلی دي، په افغانستان باندې قابض حکومت خلک نه دي مقرر کړي، نو هیڅ دا حق نشته چې دا خلک د افغانستان دي. او متی الله میناناک بیا لیکلي دي، دا ښه خبر دی او د جنو سلامونه او احترامات را لیږدي. له ټولو مننه کوم جانب صاحب. لدی د خلکو له مننې وروسته کچیرته تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې کچیرته روسانو د افغانستان حکومت اوسنی حکومت په رسمیت وپیژنده، له دې وروسته به نور هیوادونه هم د روسانو په څیر اقدام وکړي او کې کوي؟ دغه مسائل لکه د بشر د حقونو مسائل او جن نور موضوعات چې په افغانستان کې بیا بیا پر رسنیو کې یادی شي، له دې سره به څه کیږي؟ ها ګورې، مونږ یو تجربه لرو،
په گاون کې یو هیواد په نوم د ایران ورته تقریبا البته په خپل تفاوت او ځانګړتیا او سره سره په 1990 کال کې اته انقلابي اسلامي انقلاب هغه د څه یو تقریبا ماسته کې ولې ټول باسي اته تو دي وړي نو خپل شاه فرستان نو خپل او نور ځلې چې اخوندي یا اسلامی باندې نه دلوګره په ظاهرا هغه ټول را دعوت به څوک نو سره ټول یې نام کړ، یې بندیان کړ، یې د وطن نو وشو. زه فکر کوم چې عین یو اجندا د طالبانو په مخ کې هم پته او عین یو کار یا یو فکر دوی هم لري. ایران هم ډیرو هیوادو پر رسمیت پیژندلی، هم د روسیې پر رسمیت پیژندلی، چین هم پر رسمیت پیژندلی، متحده ایالات هم د سویس په طریقه سره غیر مستقل ډیپلوماټیک اړیکې لري. همداسې د اروپا اتحادیه په دغه وروستیو کې مثلا د کالیو د راکړې ورکړې دوران د ایټالیا، د فرانسې او د جرمني په وروستیو پنځه کلو کې دوه چنده شو. نو په دې ترتیب او موږ ګورو چې مثلا په تولیدو کې ایران یو استبدادي هیواد دی په هغه تاریخ کې چې غرب تعریفوي. نو
بخشي جانب سره فکر نه کوي چې دا مقایسه سخته ده، فکر نه کوي چې ډېر ګران ده. ایران یو
هر مقایسه نسبی
نه، یعنی ایران فرضاً تیل لري، په میلیاردونو ډالر عواید لري او په دنیا کې یو پیژندل شوی هیواد دی. د افغانستان په رنګ نه دی چې 50 کاله پکې جګړه شوې ده، یو له عراق سره یې جګړه درلوده، په نظامی لحاظ پیاوړی دی او نور ډیر نور امتیازات لري چې د نورو هیوادونو لپاره د امتیازات په کار دي.
جنگونو خو موږ هم دغه 50 کاله خیره
نه هم د افغانستان
ما هم دغه خوشنۍ دا او نو تاسو خبره په ځای ده. ما اول کې ویل چې خپل ځانګړتیا او سره سره چې دواړه هیوادونه لري، خو نن سبا طالبان ډېر مشاورین لري دنیا. تاسو که توجه کړئ اوس چې هغه هم کړی ده، یعنی لږ تر لږه چې کم دې کلو کې چې ما تاسو کړی دي څه د پاسه یو څلور شل زلي طالبان کلی دي او همدغه زلي ایرانیان راغلي د خپل کابلی یا قنداری وسه او حتی هغه کوم ګار چې په کندهار کې جوړ دي هغه کټ مټ د سپاهي پاسدارانو په ترتیب جوړ دي نو هیوادونه به سره تعامل کوي د خپل ګټو خپل ګټو ته په کتو او زه به کوم کوم چې دلته به بیا هم زمونږ ښېګڼ د افغانانو ژوند افغانستان افغانانو راتلونکي ته ایران یا نور روسیا چین نور هیوادونه ډېر تشویش کړی لکه مخکې چې هم تاسو کوم ته نوی با د ملي اجنډا ته ګوري منطقي کې چې څه اقتصادي نظامي امنیتي وضعیت دی هغې ته په کتو او دا چې دغه حاکمه ډله په یو ترتیب سیمه ییزې اجنډا کې وساتي او پرې نږدي چې د فرا سیمه ییز اجنډا کار شي خپل کار به کوي هغه اقتصادي بڼه ولري د دوی هغه تعاملات هغه سیاسي بڼه ولري د دوی دا تعاملات نور نور فعالیتونه نیسي دته هغه به کټ مټ او یوازې د خپل منافع ته په کتو هغه دلته انتباه کوي
جناب صاحب د دې لپاره چې وخت مو کم پاتې دی یو مهمه موضوع تقریبا څلور هفته وروسته په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یو مهمه غونډه جوړی شي او طالبان هم دا ځل ویلي دي چې ممکن په دې غونډه کې برخه واخلي څه فکر کوئ چې آیا ممکن نه ده چې په دې غونډه کې نړیوالو سره افغانان یا د افغانانو نور استازي او طالبان په خپل جنو موافقه ته ورسې شي
تحرکات دخی یو رقم ته دا غې په لار کې خندونه واچ دا غې چې دایره نشي ته دا دایره نشي بیا به هم لکه دوحه اوله دوحه دوهمه دا غې یو سمبولیک عمومي ناس ته وسیږي چې د نظر تبادلې کوي او وضعیت به هم دا چې په دې ترتیب وسی او حتی زه په دې فکر کې د دې په تحلیل کې کله کله دې خاطر هم لري چې دې شي د منطقې کې ودونه هغه کوم چلن شي وځوره کړی دی
مننه جان باسب البته لکه څنګه چې تاسو ویل د غونډې په ارتباط د طالبانو استازو چې څه خبرې کړې دي د اجنډا په برخه کې لاغه سره توپیر لري چې د ملګرو ملتونو ویاند کومې خبرې کړې دي د ملګرو ملتونو ویاند د نجونو مسله مهمه یاد کړې ده او طالبان وایي چې د کوکنارو د بدیل مسله او د افغانستان د پیسو مسله او جن نور موضوعات په دغه په غونډه کې یاد شي خو د دې خبرونه په اخیره کې به اتمر صف تاسو نظر هم واخلم څه فکر کوئ چې د دوه غونډه کې به جن پرمختګونه وشي او کوونه شي خصوصا په دې برخه کې چې د اوریدونکو هم جن اوریدونکو هم دا خبره کوله چې طالبان هم به جن موضوعات ومني او د روسانو هم جن خبري کړې دي البته د روسانو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال تازه دا خبره کړې ده چې فرزن یو ټول شموله حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي اتمر صاحب ستاسو نظر
بل توقعات فرق کې طالبان د دینا یو رقم تعبیر لري وختن لري طالبان دا وایي چې منتدی اغاز من څوکۍ په ملګرو ملتونو کې د راکړل شي تور لست له منځه وړل شي او نماینده دې ونه ټاکل شي او دا خبرې او زمرم دې کې دا یو دوه ورځې کې دا خبره راوتله چې د بانکداري په سیستم د مخدره موادو او د بدیل معیشت په پروګرام باندې د دې اجنډا تمرکز لري خو زه داسې فکر نه کوم ځکه د اقلیم او مخدره موادو مثلا بانکداري او دا خبره دا ضرورت بیان ده چې دا سی او لوی غونډه ته چې هغه د دوه دریم دوه نمونه مول شي هغه غونډه ته خلک دا وایي چې دا غونډه ده چې د سیاسي جوړجاړی یو لار ولټول شي او نړۍ په دې وتوانېږي چې طالبان سره دغه سی او تعامل لري چې طالبان د نړیوال یو برخه شي یعنی طالبان د دغه انزوا نه وستل شي په شرط دی چې طالبان هم د نړۍ دغه غوښتنې ومني. البته دغه د نړۍ غوښتنې نه دي، دا خپله د افغانانو غوښتنه هم دی چې تعلیم دی، د ښځو حقوق دی، یو مشمول حکومت دی، تخصصي کار دی. دا خبرې دي چې خپل افغانان هم په دغه برخه کې دغه غوښتنې لري. نو زه ډېر امیدواره نه یم چې خدای دې وکړي چې یو ښه مثبته نتیجه منګه زه دې غونډې نه ولرم، خو د طرفینو د دغه دریځونو ته چې زه ګورم بیا هم ماته مشکل ښکاري چې د دوهې درېیمه ناسته هم یو ښه نتیجه یا پایله ورسېږي.
مننه اتمر صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. جانباز صاحب، له تاسو څخه مننه دویم. د اوریدونکو هم مننه کوم. زحمت شي بر اجازه اخلم.